پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد کریم بلوج د مړینې د پلټنو غوښتنې په باړه کې د لادرک کړل شوو کسانو او د کرونا وایرس په پاکستان او افغانستان پریوتونکو اثراتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د نړۍ په سلګونو مدني فعالانو د کریمې بلوچي د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په غزنی ولایت کې د 23 د زیاتو کسانو په اړه لا معلومات نشته چې د دسمبر پر 18 تښتول شوی دی. ټاکل شوی چې ایران په راتلونکو درو اونیو کې د کورونا وایرس ناروغي واکسینو 1.5 لک ډوز ترلاسه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د نړۍ په سلګونو مدني فعالانو د کریمې بلوچي د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه په هغه غوښتنلیک یا پټیشن کې سوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی دی. د غوښتنلیک خبریالان طه صدیقي او د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل پیل کړی دی. ګلالۍ اسماعیل د دسمبر پر 18 مشال رډیو ته وویل چې هدف یې دا دی چې د کریمې بلوچي د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کنیډا پر پولیسو فشار واچول سي. د بشري حقونو فعاله کریما بلوچا د کنیډا په تورنټو کې د دسمبر پر 6 لا درکسوي وه او یو ورځ وروسته یې مړی په یو سیند کې وموندل سو. پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو دا یې نه دي ویلي چې هغه سیند ته څنګه لوېدلی وه. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله 3 کسان نور مړه شوي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغي د مړو شویو شمېر 9992 ته رسېدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,986 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 4,015,000 کسان په کورونا وایرس ناروغي اخته شوي چې نږدې 90% ورڅخه جوړ شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي یوازې د خیبر قبایلي ضلع په باړه کې 6 کسان له درکه دي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورزنګ له خوا د ورکو کسانو موندلو فعال عالمزیب مسید د دسمبر پر 18 مشال رډیو ته وکړه. عالمزیب مسید ویل چې د دسمبر پر 18 یا د باړې په جلسه کې تر 6 زیاتو کسانو نمونه او نور تفصیلات درج کړي دي چې د په وینا له درکه دي. نوموړي زیاته کړه چې د باړې د ورکو کسانو ځینو خپلوانو په دې اړه هغه معلومات ورنکړای سول چې د لادرکه کسانو په اړه په نړیواله کچه د منلو وړ دي. د پاوز او وسلوالو ترمنځ انشتو پر مهال په لکونه خلک بې کوره سوي، کورونه یې ویجاړ سوي او ګڼ شمېر ولسي وګړي یا خو وژل سوي او یا لادرکه سوي دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې تر 25 زیاتو هغو کسانو په اړه لا معلومات نشته چې د دسمبر پر 18 د یاد ولایت له کرباغ ولسوالۍ تښتول شوي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو افسر د نوم نښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي دي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د تښتول شوو شمېر 6 یادوي. د مشال رډیو ته وویل چې د طالبان یو قمندان ځایي پولیسو نیولی او طالبان د هغه په بدل کې سان تښتوي. دوی ویل چې تښتول شوي کسان د غزنی د کرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې د سری میاشتې ټولنه وایي دا هیواد به په راتلونکو درو اونیو کې د کورونا وایرس ناروغي واکسینو 1.5 لک ډوز ترلاسه کړي. د یادې ټولنې مشر کریم همتی د دسمبر پر 18 نیم رسمي خبري اجانس تسنیم ته ویلي چې د فایزر او بایونټیک جوړ شوي دا واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي. کریم همتی ویلي چې دا واکسین به د صحت وزارت له لارښوونو سره سم ویشل کیږي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالنصیر همتی تیره اونۍ ویلو چې امریکایي چارواکو اجازه ورکړې د کوواکس په نامه اتحادیې څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسین واخلې، خو هغه دانه دی ویلي چې دوی به له دې الاینس څخه کوم واکسین اخلي. د کوواکس الاینس مشري د صحت نړیوال سازمان کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریما بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې ده. یو فعال وایي
د کریما بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي، هغې ته دمکیانې ملاو شوې. که خلک په جلا وطنۍ کې خپله خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، نو دا د فکر وړ خبره ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي د باړې په غونډه کې د شپېتو زیاتو داسې کسانو نومونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي.
تقریبا شپتنا پاسه دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دا خلیبه باړه کې بدره کوي، په موږ دغه فکر کوو چې خلیبه خیبر کې به دوی ډېر خلک هم بدره کوي.
په کابل کې د هدفي وژنو له ډېرېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. او په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي د کرونا دویمې څپې د کتاب په بازار هم بد اغیز کړی دی. یو دکاندار وایي
هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسي کتابونه اغستل، نو لکهو بازار به سره روان وو. د کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل په ټپه باندې ولاړ دي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړی د لومړی رپورت طرف ته. یو اونۍ مخکې د کینیډا په ټورنټو ښار کې ایوی بلوچ فعالې کریمه بلوچ مړې وموندل شو. که څه هم پولیسو ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو لا یې هم مړې د هغې کورنۍ ته نه دی سپارلې، ځکه چې څېړنې نه دي بشپړې شوې. د کریمه بلوچ مرګ له دې امله پوښتنې راپورته کړي چې څو میاشتې مخکې په سویډن کې یو بلوچ خبریال په همدغه شکل مړ شوی و. کریمه بلوچ د پاکستان پر فوج د نیوکو لپاره مشهوره وه او څو ځلې ویلي وو چې ګواښونه ورته کیږي. پاکستانی چارواکو د کاناډا له پولیسو غوښتنی چې د نوموړي د مرګ په اړه شوي تحقیقات دې ورسره شریک کړي. په همدې حال کې په نړیواله کچه لاسلیک شوی یو غوښتنلیک پولیسو ته وریاده کړي چې د کریم بلوچ د مرګ سیاسي اړخ باید له پامه ونه غورځول شي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
بیلابیلو هیوادونو سلګونو مدني فعالانو د یو پیټیشن یا غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د کریمی بلوچ د مرګ هر اړخیزې پلټنې غوښتې دي. د بشري حقونو فعاله کریمه بلوچ د کینیډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 لادرکه او یوه ورځ پسې په یو سیند کې مړی وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خدای نه دی ویلي چې هغه څنګه سیند ته ولوېده. خبریال طه صدیقی او د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل د کریمی بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کینیډا پر پولیسو د فشار اچولو په پار د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د سیاستوالو، پخوانیو ډیپلوماتانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه پرې له 1100 څخه ډیرو خلکو لاسلیکونه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل وایي کریمی د پاکستان پر پوځ نیوکې کولې، په زور د بلوچانو د غیبولو د مخنیوي کوشش یې کاوه او څو ځلې یې له ګواښونو شکایت کړی و، نو ځکه یې باید د قتل امکان نادیده ونه نیول شي. هغې د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
د کریما بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي. د چکل کریما بلوچ د جلاوطنۍ ژوند شروع کړ، هغې ته دمکیانې ملاو شوې چې که تا آواز اوچتول بس نه کړل، نو مونږ به ستا خاندان والو ته نقصان رسو. او بیا هم داسې وشو چې د هغې د ماما چې کم اوچت کړل شوی و، د هغې مسخ شده لاش ملاو شو. ډېر خلک دا شونتې دي چې هغې ته په خپل ملک کې ژوند ګراني. نو که خلک په جلا وطنۍ کې او په بهر ملکونو کې هم ناست، خپله خبر په ازادۍ باندې نشي کولی. او دا یری ورته چې مونږ خبره کوو، نو مونږ دلته هم وژلی کېدلی شو، یا زمونږ کور والا چې کوم په ملکونو کې دي، خپل ملکونو کې هغه هم وژلی کېدلی شي. نو دا چې کوم ده، نو ډېر د فکر وړ خبره ده. مونږ چې کوم دا دستخط اغستې دي، دا به مونږ اقوام متحده ته هم لیږو دا سټیټمنټ، دا به مونږ د کینیډي پرایم منسټر ته، دا چې کوم فارن منسټر دی، چې کوم هوم منسټری ده، هغې ته به هم لیږو، د ټورانټو پولیس ته به هم لیږو. ځکه چې زمونږ مقصد هم دا دی چې هغې ته دا احساس ورکړو چې دا د یو سیاسي نیچر کیس دی، او ځکه دې کې یو تھورو فیر انویسټیګیشن ډېر زیات ضروري دی.
و دېرش کلنه کریمه بلوچ د بلوچستان وه. هغې د زده کړو په مهال د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایسو آزاد له لارې خپل سیاست پیل کړ. د دې تنظیم د مشر په توګه یې نږدې هر جلسه تنظیموله. هغې په مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورنول چې په زرګونو بلوڅ ځوانان یې غیب کړي چې د ډېرو هغو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د 2019 کال په اپریل کې د یوې خبري غونډې په مهال د پاکستاني پوځ وین آصف غفور په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري، خو هغه زیاته کړې وه چې اکثره غیب کړي شوي کسان وسله وال دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د غیب کړو شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. په بلوچستان کې ځینې وسله والې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره پر امنیتي سرتیرو حملې کوي، خو کریمي بلوچ د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد د لارې د مظاهرو په کولو سره مبارزه کوله. کله چې په بلوچستان کې د کریمي بلوچ ژوند سخت شو، نو په 2015 کال کې د کینیډا ټورنټو ته په سیاسي پناه پسې لاړه، خو هلته تر 15 کاله ژوند کول وروسته په داسې توګه مړه شوه چې ډېرو ته یې پوښتنې راولاړې کړې. د دسمبر په 2 په دغه ښار کې د پاکستان کونسلیټ په یوه خبر پاڼه کې د کینیډا پر حکومت غږ وکړ چې د کریمي بلوچ د مړینې علت دې روښانه کړي. د بلوچستان وزیر اعلی یوې سلاحکارې بشرا رند هم د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل:
په وفاقي کچه دا شوي چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا چارواکو ته یو لیک لیکلی چې د کریمي بلوچ په مرګ کې ممکنه ملوث کس ته سزا ورکړي. زما د معلوماتو تر مخه 2 مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
خو د ټورنټو پولیس د کریمي بلوچ د مرګ په تړاو د چا نیول نه تاییدوي. د دغو پولیسو د رسنیو سره د اړیکو یو افسر ډیوډ هاپکنسن د دسمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک نه دی گرفتار شوی. نوموړی د اواز ریکارډولو اجازه نه درلود، خو د ایمیل له لارې زیاته کړه چې د کریمي بلوچ د مرګ په تړاو ټول اړخونه څېړلي او که نور شواهد هم مخې ته راشي له پامه به یې ونه غورځوي. خود کریمی بلوچ میړه حمال بلوچ وای پولیس باید سمې چړنی وکړي. هغه د دسمبر په 20 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي: دی وای پولیسو چې کوم تحقیقات کړي موږ له هغه مطمئنه نه یو. دوی څنګه په 2 ساعتونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کریمی مرګ جرمي اړخ نه لري؟ موږ داسې تحقیقات غواړو چې زموږ کورنۍ او ټول بلوچ قام پرې مطمئنه وي. د کریمی بلوچ په شان د 2000 کال په مې میاشت کې د یو بل بلوچ فعال ساجد حسین مړی هم په سند کې موندل شوی و. حسین خبریال وو او په سویډن کې اوسېده. پولیسو د هغه په مرګ کې جرمي اړخ نه دی رد کړی، خو تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نه دی نیولی.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریدو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنې په اړه وو. راځو د یو بل رپورټ طرف ته. د لادرک کړل شو کسانو د موندلو فعال علمزیب مسید وای د پښتون ژغورنې غورزنګ د باړې په غونډه کې تر 15 زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي. غورزنګ دا جلسه د دسمبر په 20 نیټه وکړه چې پکې د لادرک کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. د بشري حقونو سازمانونو د ورکړل شوو کسانو ستونزه د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه موضوع ګڼي. د پاکستان په فوج د خلکو د لادرکه کولو تور پورې شوی، خو هغه تل دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی دی چې وایي په دې اړه زیاتره پیښې حل کړي دي. نور معلومات د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په شان د باړې په غونډه کې هم هغو کسانو ګډون وکړ چې دا کوي چې خپلوان یې لادرکه دي. دوی په لاسونو کې د ورکو کسانو تصویرونه نیولي ول. د پښتنو په سیمو کې د ترغریز جګړې پر مهال د لادرکه کړل شو کسانو موندل او عدالت ته حاضرول د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه ده. په نږدې هره جلسه کې د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ځانګړې توګه له دغو کسانو سره ویني او معلومات راغونډوي. نوموړی د دسمبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د باړې په جلسه کې تر 15 زیاتو کسانو نمونه ورسره درکړل چې دوی په وینا دا لادرکه دي.
تقریبا 15 پاسا چې کوم وو دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دغه خلک باړه کې نندره بدره کړې. موږ دغه فکر کوو چې خلک په خیبر کې به
په دوی کې یو هم احسان ګل دی چې له عالمزیب مسجد سره د خپل پلار د لادرکۍ معلومات درج کړي دي. هغه د دسمبر پر 28 نیټه مشال ایډیټول چې شپږشپېته کلن پلار خانمولای د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه په علي مسجد کې لخپل کوره یوړل شو.
وی مت دا پته ده چې هغوی کومه لوکل انتظامیه وه هغه سابقه فاټه وه هغه وخت کې هغه خاصدار ورسره راغلل د چک پوسټ نه موبایل ګاډی وه ورسره هغوی سره خپل دوه ګاډي وو ساده کپړو کې وو کور لره نه وتل هغوی نه مونږ تپوس وکړو هغوی وویل چې تاسو ولې سبه د مونږ سره درومي نو بیا خاصدار مونږ پېژنو هغه کوم وخت کې پولیس ورته ویلی شي هغوی راغلل دا خو څرګنده خبره ده بیا سهار په غټ لوکل اخبار کې د علاقایي په هغه کې بیان راغو چې یاره
احسان گو زیاتوی چې په تیرو شاوخوا څلور نیم کلونو کې د فوج او حکومت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی خو د ډاډ ورکولو باوجود یې د پلار درک نه دی لګېدلی. په حکومتي کچه د احسان ګل د دې ادعا او تورونو تصدیق ونسو. هغه وایي چې د لادرکه کسانو کمیشن سره هم د خپل پلار د لادرکې ریپورت درج کړی دی. یو دېرش کلن احسان ګل له اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد درس ویلی او دا مهال د پېښور زراعي یونیورسټي څخه ایم فیل کوي. وایي ملګري یې په نوکری پسې ګرځي او دای د ورک پلار په موندلو پسې
لکه یو خو روزانه مړی دی مونږ د پاره یو کس چې مړ شي بس مړ شي مونږ روزانه مړی نشته او ویر شته دی ځکه پېښور ته راوځم که بل چېرته ځم واپس کېږم نو د مانه په کور کې تپوس کېږي چې د والي صاحب څه وشول بیا خلک رانه تپوس کوي هغه راته بار بار تازه کوي. دومره یې متاثره کړی دی چې اوس مونږ په پلار باندې پیسې یا معاملات دي هغوی خلک مونږ له راضي دي مونږ په چا باندې مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي. معاشي خو یې مکمل تباه کړي یو ذهني یې مکمل تباه کړو مونږ یو چې بس صرف یې مونږ ته جرم خودلی شي صرف ملاقات مشینو د هیڅ سم کیږي هغه نه پستې چې څه سزا وي هغه ورکړي شي چې کوم شی په ثبوت شي.
د سوات او قبایلی سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د ترګریزې جګړې پر مهال وسلوال تنظیمونه فعال ول چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال په لکونو خلک بې کوره شوي کورونه ویجاړ او ګڼ شمېر ولسی خلک یا خو وژل شوي یا لا درک شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خلکو په لا درک کولو کې لاس لري خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه د سپریم کورټ په حکم د لا درک کسانو یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د نومبر پر 18 نیټه مشال لیډو تشمیري ور کړی وی چې په وینا د اکتوبر تر 1.5 نیټو پورې ورسره د 6,111 لادرک کسانو نمونه درجول چې پکې د 4,148 کسانو کیسونه حل شوي او ډېر پکې عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو عالمزیب مسجد وایي چې اوس هم له دوی سره له پښتني سیمې څخه له ادا سره سم د لادرک 3,500 کسانو نمونه ثبت دي. البته د ده په خبره په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 1,500 ورک کسان خپل کورونه ته ستانه شوي هم دي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې د لادرکه کسانو پاړو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت دروو په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا ابتاباد خار کې د کرونا وایرس ناروغي د مثبتو کیسونو تناسب د پاکستان د نورو برخو نه سیوا دی. د تازه حکومتي شمیرو لمخه دغه کچ وس تر 25% هم زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د برتانیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د دې ناروغي نوې بڼه هم موندل شوې ده. په عین وخت کې له برتانیا څخه په لسګونو کسان خیبر پختونخوا ته ستانه شوي او هلته یې اندېښنې راپورته کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 28 وویل چې د برتانیې نه خیبر پختونخوا ته په 13 ورځو کې خوشا لسکم سل کسان راغلي چې پکې د 10 کسانو د کرونا ټسټونه شوي او د 2 پکې ټسټونه مثبت راغلي دي او د ځینو ټسټونو نتیجې له نه دي راغلي او دغه کسان او دوی چې چا سره ملو شوي دي هغه ټول قرنطینه کې اچولي دي.
تقریباً
مثبت راغل دی دا کرونا ہوماغا نوی قسم یا شکل دی او کنا نمبر وائی
امنگا اسلام آباد کے NIH لیب دے ایسے لے گئے چې ال دی جینیٹک سیکوینسنگ کی چې دا زمونږ ملک چکم وائرس موجود دی دا آغا وائرس تے خدا چکم انگلینڈ راغلی دا آغا وائرس تے اوری جانا دا کی دیش دی پلار بان انفیکٹ چی وی پا پی خور کی انفیکٹ چی وی نو دا وائرس پتا بمونتے انشاءاللہ دا NIH پر ایسے کلی
بلخوا دا پاکستان دا مرکزی حکومت لخوا دا کرونا دا سار ادارے NCOC لخوا دا دسمبر پا اتویشتما جاری شوی شمیرے تر مخا ټول پاکستان کے دا کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15% دی ولی دا خیبر پختونخوا ایبٹ آباد خار کی پا ټول پاکستان کے دا ټول زیات 15% نه هم دا شرح سیوا دا او دین اوڑان دی هم پا ایبٹ آباد خار کی دا 30% نه هم اوڑی دلی وو دا دی وجہ صدا نو ڈاکٹر اکرام اللہ خان جاتوی تی شمالی علاقہ جاتو تا کم سیلگری زی نو پا ایبٹ آباد خار کی خامخا اساری گی او بل دا اولس لخوا هم احتیاط ډیر کم شوی دی دا کرونا پاڑا دا سرکاری شمیرے ورکون کی ویپان تر مخا دا دسمبر اتویشتم نیٹے پورے پخیبر پختونخوا کی 250,000 او 1,400 سیوا دا کرونا مثبت کی سونا رپورٹ شوی دی چپک شپاڑ سوا او نہ حمل شوی او 250,000 نا سیوا کسان واپس روک شوی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO
تاسو مشال ریڈیو اوري د پاکستان وروسته ورزو افغانستان ته په کابل کې د هدفي وجنو له ډیرې دور وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي حکومت وایي د کابل د نفوس په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وجنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دغه حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل
هدف از بین بردن ثبات است
هدف د ثبات لمنځه وړل دي هدف د اعتماد لمنځه وړل دي هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او په تیر بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي
مخصوصا زنای
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوی وکړي او خواخوږي ورسره وشي شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرح لمخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم لمخې اجراءات وشي تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریانو سره مخ دي او په کابل کې د نظم امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې د ازبکستان لخوا ورسره د تجارت زیاتولو اعلان شوی دی. د دوی په وینا د دې لپاره په پورته شوو ګامونو کې دا هم شامل دي چې افغانان به د 2021 کال له پیله بي ویزي ازبکستان ته سفر کولی شي. دوی وایي دواړو هیوادونو داسې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوه اړخیزه تجارت ته د ودې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي. نور تفصیل لسیمی مجیب الرحمن حبیب زئی راکوي.
ازبکستان د کورونا وباله دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا ولی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وزه کیږي. توره زیاته کړه
د دواړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراست پرشته اندیښنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراز ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته څیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیږد رالیږد د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریز جو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد ووی
ډېر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډه سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونه ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وزن شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زارا کروړټه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګری 40مه سالنه ته رسیدلې ده. هخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لرې کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دینګ نبات او جلغوزه لېږدوي او په وس کې یې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لېږدوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن کو تاسو دا مشال ویڈیو نہا ساتا خپرونی اوری زمان خپرونی هر ورز دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو بجو تاسو اوری پا پی خور کی دا مازی غرمی دولسنی می بجی شوی دی بھوریوال کاکل پا سٹوڈیو کی موجود دی دا مهم و خبرونو لندیز بدر توڑان دیکلی
د نړۍ په سلګونو مدني فعالانو د کریمی بلوسی د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په هغه غوښتنلیک یا پټیشن کې شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی دی. دا غوښتنلیک خبریال طه صدیقی او د بشري حقونو فعالی ګلالی اسماعیل پیل کړی دی. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله درې شپېته کسان نور مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شوي شمېر 9902 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو څلور ساعتونو کې 1218 کسان په دې نور اخته شوي دي. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي یوازې د خیبر قبایلي ضلع په باړه کې شپېته کسان لا درک دي. دا خبره د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د ورکو کسانو موندلو فعال علمزی بسید د دسمبر پر 28 مشال راډیو ته وکړه. علمزی بسید وویل چې د دسمبر پر 28 یا د باړې په جلسه کې تر شپېته زیاتو کسانو نمونه او نور تفصیلات درج کړي دي چې د ده په وینا لا درک دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې تر 25 زیاتو هغو کسانو په اړه لا معلومات نشته چې د دسمبر پر 28 د یاد ولایت له کرباغ ولسوالۍ تښتول شوی دی. د غزنی د امنیه کمانډانۍ یو افسر د نمونه ښودلو په شرط مشال رډي تول چې 13 تنه تښتول شوی دی. په ایران کې د سری میاشتي ټولنه وایي دا هیواد به په راتلونکو درو اونیو کې د کورونا وایرس ناروغي واکسینو 1.5 لک ډوز ترلاسه کړي. د یاد ټولنې مشر کریم همتی د دسمبر پر 28 نیم رسمي خبري اجانس تسلیم ته ویلي چې د فایزر او بایونټیک جوړ شوی دا واکسین به ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. رازو د یو بل رپورت طرف ته د ایران د هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. زموږ همکار اسمت ساروان نور حال راکوي.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 1500 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1 میلیون ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول.
د درملو په شمول بشری مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوې، خو له ایرانی بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 550 سره مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
زمونږ د همکار اسمت ساروان رپورټ مو واورېدو چې د ایران د هلال احمر ټولنې وایي هیواد ته به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. تاسو د یو بل رپورټ طرف ته، په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي د کرونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي په کتاب بازار یې بد اغېز کړی دی. دوی وایي چې د نورو ذوقي کتابونو خرڅ خو له پخوا نه کم رنګی و، خو کله نه چې پوهنتونونه رخصت شوي دي د تدریسي او مسلکي کتابونو بازار ورسره هم په ټپه ودرېدلی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي لکه لنه چې د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګی شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ څپې هم ځپلی و، خو اوس چې د دویمې څپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړل، نو هغه مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیره کرونا کې چاپ کړی موږ سره ګودامونو کې سٹور اوسم به چاپ موږ ځا پانتونونه به فعال شو، نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نه راولل کتابونه چونکی دا دویم صفه شروع شولا، نو هغه ساړه خو دا مسفق میشت پراتی دا سٹور کې بل شپږ میشت پس په بیس سیمسټر شروع کیږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه غستل لکھو بازار بو سره روانو، خود کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیځ خبرندوی ټولنې مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو په رخصتېدو سره کتاب اخیستونکي کم شوي، بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولی دی.
ننګرهار پوهنتون کې تقریبا 1,000 پورې محصلین دي، په دې کې نیمه برخه د نورو ولایتونو هغه ټول محصلین لاړ بل ولایتونو ته، نو دلته خامخا هغه چې مخکې د محصلینو د عامو لوستونکو نو هغه اوس نشته، ځکه کوم همدغه محصلین دي چې عام کتاب هم اخلي او تدریسي کتاب هم اخلي، او کوم چې عام لوستونکي دغه ډیر کم دي، او کوم چې کم دي هغه بس چې هغه موږ ټولنیزو رسنیو وغوښت.
د ننګرهار کتاب پلورونکي وایي نه یوازې دا چې پر محصلینو یې کتابونه پلورل، بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ویډیو او ری د جلال آباد وروسته ورزو سوات ته. د جمی لپیل سره د سوات سلامپور کلی د لاس جوړ کړي شالونو خرڅ زیات شوی دی. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او څادرو اخستو لپاره ورزي. د سلامپور په زرګونو خلک له دې کاروبار سره تړلي دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کړې ده. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات مرکزی خار بینګوري نه 14 کیلومتر لرې د سلامپور کله چې 13000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنسه ډول تړلي دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسي دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی ته کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناسله او اتار شي دا چاینا او آسٹریلیا دا غزي ناراضي او دله کې مونږه دینه صادره شالونه جوړو نو داخله ډیر زیات خو خیبل کې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دي او ډیر زیات خوخی او د دې څنګه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بلتن ابرار جان وای چې ترشلو کالو راسی شالونه جوړوي، وړاندې به شړلې شړای او سادرې جوړولې، اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغون دا باد تر شالونه دی، دا ډیر مهنګا دی. خ سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغې او مطلب ځان پہ کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغې نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې دو رغیږي چې سازر رغې نو درې رغیږي نو زه د خپل سازر رغوم نو په دې کې ماته ونیم سو روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار پاته بجې باندې منګه مزدوري لره وځو ما خام د پنځو بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډېر دی لکه چې یخنی او دادا ګوتو ګولنه چې په سار کې اړه نو ډېر زیات یخي نو موږ لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمېر دکانونو کې ځایی د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري، د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنۍ په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
موږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب موږ چې دون ټایم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې اوس کړه ډوړې وکړه نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي. تو اوس چې نن سوا کم خرڅې کو نو دوانه جنټس او لیډیز دې دوانو خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا موږ لګاو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅو نو اوس خو جو تقریبا سیزن ضرور ختمېدو ول دی اول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوب چې کمی سات دی نو هغه اوس لوکټه چې دا بار میا ختم شنه زموږ بیا کار مار لوکټه موږ بیا ورو جمیله لګ د غور کوټه مور کوه.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز مې پهلې گھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے. تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانی لا شال وړه او
خو ډیر خله
گرم دی د وړې دی کتا سو د غرنګا شال په لاهور کې اخلي کتا سو تبا 2000 روپۍ ملاويږي دلته بتا سو ته 2000 یا 3000 روپۍ ملاوي نو لدی وجه موږ د هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والے دی د مطلب بهر هم زی د پاکستان زری مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے.
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي خو په نړیوال کچه د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري د سوات ورستا زو خوستا. د افغانستان په خوست خار کې اوس مهال د ملک د نورو خارونو په شان یو شمیر اصلي چای خانه جوړ شوې چې خلک پکې د چای سکلو ترڅنګ بندارونه او دمې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي له پخوا د شیدو چای خواږه خواړه او د بندار ځایونه په دې سیمو کې وو خو په خار کې اوس پر رواجی دودي. نجیب الله الوخیل د خار دا ډول ایوي نوي چای خانه ته ورغلی او دا رپورټ یې ورباندې تیار کړی دی.
له پخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هېواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جامې دمې او بنډار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې ښار کې کرار کرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې صنعتي مناسب چاپیریال لري او د نظافت یم خیال ساتل کېږي خلک ورته د فکري او جسماني دمې خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. د نصیر الله وهاب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي مشال رادیو ته وایي
خوست کې دغه چایخانه څه وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم. کله چې موږ کورس فارغ کړو ورځ تر څو کورس مم وختي ده سرګیز وخت ده ورځ چې روشو کورس دی واپې ده شدو چای وڅښو پرام دماغ ریفریش شي ډېر خوند نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګڼې ولونه مر سره وي او دلته په یو ځای چای څښو نو دغه چایخانه نه څومره چې وخت یې زه ډېر خوند وخلم.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکي د کورنیو څارویو د شیدو چای خوښوي خو تر دې وروستیو په ښار کې د شیدو چای کم پیدا کېده. وحیدالله ځلان چې د صبرۍ د سیمې اوسیدونکی دی وایي
دا یو نوی دستور رسم رواج دی چې په خوست کې فعال کیږي.
دا یو ښه پیسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیرۍ ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي پخوا په ښارونو کې د دا ډول مناسبو ځایونو اسانتیاوې نه وې.
مخکې خو دومره سهولتونه نه وې. د فیس به زور د میشت څه پیه دی دلته پنځه دکانونه نه وې لاس دکانونه نه وې څومره کار به نه جوړ شوی دی. اوس خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی. ډېر ښه وخت تېرېدو د دلته دی نو ښه په ارام کښېنه شبدې چای وڅښه مستي وکړه په مستي کې ګډلی وکړه غوړي وکړه هر شی پیدا کېږي.
د خوست تحفه په نوم د یوې نسبتاً عصري چایخانه مسؤول نذیر ویل په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لویو ښارونو کې اول کې نورو کې دغه چایخانه د پر زیات خدمت شوی او بیخي ښه عصري جوړ شوی. په خوست ښار کې یو چایخانه نه دغه لپاره موږ په چایخانه کار باندې تمرکز وکړو. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخکې به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شرپیرا ده او مستی وي چای وي شیدې وي دغسې کور دپاره هم خلک شیدې وړي. مازدیګر وخت کور دپاره هم خلک داس خلاص شیدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لویو ښارونو کې اوږده مخینه لري د بانډارونو تر څنګ ډېر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسیونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوي او خپل پخوانی ارزښت یې ساتلی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري. 2000 کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساري کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونو خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې د پرمختګونو که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللې خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسدالله دلودین نور تفصیل راکوي.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبرې امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډېر کم معلومات خپرېدل. د لاس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیوو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل ل طالبانو سره د دولت خبرې به اوګدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشې کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادې دل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 نورو د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست ومه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي یې رفیع الله حیدري ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشې شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو 3 میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره 3 میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوی نه دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. رازو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. د 2000 کال د فروری پښپګشتمه په کراچۍ کې د کرونا لومړی په حساب شو. لدغه وروسته د وایرس د پاکستان زیاتره خارونو او سیمو ته ورسید چې په دغه دوران یې په لکونو خلک ناروغان کړل. حکومت وخت په وخت ټول بند اعلان کړل او تعلیمي ادارې دوه واره وتړلې. دغه وبایي حالاتو د ښځو ژوند هم سخت متاثره کړ. په کورونو کې د دوی کارونه زیات شول او ټولنیز ژوند یې متاثره شو. د ښځو د حقونو خوندي ساتلو او د ادارو تر مخه په دغه دوران د کورنۍ تشدد پیښو کې هم زیاتوالی ولیدل شو. دا چې 2000 کال په پښتنو سیمو کې د ښځو لپاره څنګه وو په دې اړه فرخنده اسد دا رپورت او روچې د سوابۍ ضلع د ایوي اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دا د سوابۍ ضلع یوه اوسیدونکې زی پی بی دا چې وایي په 2000 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی. په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی وو. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د ښځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشا رڼا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2000 کال کې د دوی په سیمو کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخ ک.
کورونا له مخ کلان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د انچونو لپاره کلان ول د خلجان ول د لاغه باندې هغه باندې ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. یو چار دیواری کې دوی مخ کې هم اوسیدل د دوی بیا ډیر زیات باندې ول هغه د سکولانو هغه یو دیار سی ول هغه هم د دوی را خاتمه شو. مش په علاقو کې کوم دي تشدد هم زیات شول ماش کم ول دي او د شګر لپاره د نیټه د شانې هم زیات.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبلټی ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې زه کوم کار کوم لګي هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی په کور کې سچویشن رواني چې هغه کې د کووډ پیشنټس وی هغه ته پروټیکشن ضرورت دی ځکه چې کمی خزي په کور کې دی او بیمار ورته پروت دی نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه بل څه خو نشته.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته یې د نومبر د 26 مینه د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاترو غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپلو استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبي مشال ریډیو ته وایي په 2000 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوي دي. د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2000 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلي دي.
ټول خلک په کور کې بند شو. ښځې سړي ماشومان نو هغې د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو. ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج
هم زیات شو بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دے کے ډیر زیات نقصان او شو خلکو ته خاص کر دا ډومیسټک ورکرز چې دی نو هغه ته ډیر نقصان او شو او دا چې د کی پی خزی چې دی نو هغه د خې بد ډیر شوکی نه دی نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کی یو غوسه او یو خفګان دی او پوزیټیو کې دا دی چې هغه ته ځان د پاره ډیر ټایم ملاو شو نو هغه ډیر خو اکټیویټیز شروع کړ لکه ګارډن Cooking, cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثره کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.